السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د فبروري لومړۍ نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام مشالونه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی، د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه د باچا خان پوهنتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورټ غندلی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیاسي روغې جوړې بهیر څلور اړخیزې غونډې به طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو ته لار هواره کړي، او په شام کې 14 خواوشا یو اویا کسان وژلي دي. نن د خیبر پختونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون انتظامیه تر هغې وروسته د امنیت جاج اخیستلو او پوهنتون د بیا پرانستلو د نیټې د ټاکلو لپاره غونډه کوي، چې پر دغه پوهنتون د حملې په اړه حکومتي تحقیقاتي کمیټي خپل رپورټ خپور کړی دی. همدې حال کې د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې د تحقیقاتي کمیټې رپورټ له دې وجې غندلی چې پکې ویل شوي د امنیتي ناکامیو له وجې دی د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت لرې شي. د باچا خان پوهنتون وین سید خان خلیل نن مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت خپله ناکامي پټي.
کله چې د شتګر راننوتل نو نیمه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو، همدار زموږ سیکورټي ګارډ وو چې دوی د دې مقابله وکړه. همدار زموږ دا کسانو چې په میدان ورته ولاړ وو د هغې ثبوت دا دی چې زموږ د سیکورټي ګارډو سره په فایرنګ کې زخمیان شوي دي. او دویمه خبره دا چې دا یو تپوس کول غواړم چې دوی وایي چې دا خلک کابل نه راغلي وو یا افغانستان نه راغلي وو چې دومره لرې نه دوی راتلل او چارسدې پورې دوی راتلل. دا خلک چېرته وو؟ دوی زموږ دیوال ته دي څنګه پرې شي؟ پکار دی چې زموږ دیوال نه بار دي.
د تیرې میاشتې په شلمه شوې دې حمله کې د باچا خان پوهنتون د یو پروفیسر په ګډون 20 کسان وژل شوي وو، چې زموري د پاکستاني طالبانو د عمر منصور ډلې پر غاړه اخیسته وه. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته بې کوره شوي کډوال وایي چې یو نیم کال مخکې ورته ورکړل شوي خیمې اوس د اوسېدلو قابل نه دي، نو پکار ده چې حکومت ورسره نوې مرستې وکړي. که څه هم حکومت او پوځ ویلي وو چې د شمالي وزیرستان زرګونه بې کوره کورنۍ به خپلو سیمو ته ستنېږي، خو ډېرې یې لا هم په کمپونو کې پاتې دي. یو کډوال نن مشال رډیو ته وویل
وړو بال باچ مندی په پردی تمیونې کې وټ سم لوا کا سام یا پوکو چې خپل مې دار واس نراسي چې زه دیتا تم بی وکم وټ د مجبورای نه پرتیا په پردی تم بی کې او کا کا بیا چیرې سی کار سی ودایک سی سی و بل په سول په سینا دیرو کوړی دی د جزګرې په واجا چې غریب دا چې وخت په کې تیر شي.
د شمالي وزیرستان مرسیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیان نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. د پنجاب صوبی سرکاري او شخصي سکولونه د یوې هفتې تر رخصتیو یا چوټیانو وروسته نن بیا پرانستل شول. پرون د یک شنبې پرز د پنجاب حکومت او شخصي سکولونو د چارواکو ترمنځ د سکولونو د امنیت په اړه خبرې وشوې. د پنجاب د شخصي سکولونو اتحادیې مشر کاشف مرزا پرون لاهور کې خبرلند وویل چې حکومت یې د سکولونو یا ښوونځیو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د دوی ټولې غوښتنې منلې دي او هغه مقدمې یې واپس اخیستې چې په دې لړ کې پر دوی درج شوې وې. سکولونه تر هغې وروسته بند شول چې طالب وسلوالو پر تعلیمي ادارو د بریدونو ګواښونه وکړل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته ویلي چې کېدای شي په درېمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه ولري. د افغانستان د سولې بهیر په اړه د افغان، پاکستاني، چینی او امریکایي چارواکو ترمنځ لومړۍ غونډه اسلام آباد او بله په کابل کې شوې وه. د دې لړۍ درېمه غونډه د دې اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 گینټو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 1.5 وسلوال وژل دي، 3 ټپیان دي او 9 نور نیول شوي. د چارواکو په خبره په عملیاتو کې له وسلوالو ډېرې وسلې هم لاسته ورغلې دي. د یاد وزارت نننۍ خبر پاڼه وایي چې په غزنی، پکتیا، پکتیکا، کندهار، هرات، بدخشان، فاریاب او بغلان ولایتونو کې شوې دي عملیاتو کې 15 افغان پوځیان هم وژل شوي دي. د شام له سرخر د مشق څخه بهر په سیده زینب ضلع کې د یو مشهور شیعه مزار سره درې او چاودنو خوښه یو اویا کسان وژلي دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي چې له سلو ډېر کسانې ټپي کړي هم دي. د برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنیوا کې خبرو اترو ته راغونډ شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په یو خبره کړي بیان کې د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. د سعودي عرب بي ورسپانې خبر ورکړی چې د دې هوا چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د ترهګرۍ په تور نیولي دي. د انګلیش ژبې ورسپانې د ګزټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامو ورکولو پرته د یکشنبې په ورځ لیکلي چې څلور امریکایي وګړي د جنوري په پنځه او پنځه نور په راوروسته ورځو کې نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورټ خبر دي خو په اړه یې له نور څه ویلو ډډه کړې. رپورټ کې ویل شوي چې په دې درې دېرش نیول شوو کسانو کې څوارلس د سعودي، درې د یمن، دوه د شام، یو د انډونیشیا، یو د فلپاین، یو د متحده عرب اماراتو، یو د فلسطین او یو د کزاکستان وګړي شامل دي. او ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 816 میلیون ډالر غوښتنه کړې. ملګري ملتونه وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي چې ژوند د جګړو ځپلې دي. او اوس هم د موسم حال او د پیسو به
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ او 0.20 خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپۍ او 0.20 او په 1.25 روپۍ او 0.20. یو یورو په 1.45 روپۍ او 0.50 او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 2.20 اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 2.20 خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 2.12 او په 1.10 روپۍ 2.12. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 0.50 او په 1 روپۍ او 2.50 او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 6، بنو کې 4 او 19 او په کوټه کې 2 او 11 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com واورئ. په روان یو سات کې باوري د چارسدې د باچا خان پوهنتون د استادانو اتحادی هغه ریپورټونه رد کړی دي چې ګنې د پوهنتون د امنیت ذمہواری د وایس چانسلر او استادانو جوړیږي.
دا د حکومت د دې دا ګارانټي راځي چې د دې بدلیدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات نه کیږي. دهشتګر به بیا حملې بندې دي د دې حکومتونه.
په دورانی کیمپ کې میشت کورم متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت له دوی سره د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره زر تر زره مرستې وکړي.
موږ حکومت نه دغه دا اپیل دی ورته سوال اول د مده به پسې طریقه جوړه شي چې وپسې نه کیږي. نو دغه چې خدای انتظام ورته خبره وشي کنه که چېرته د جامو وي د بوټان وي خبره را کپڑا وي.
د خیبر پختونخوا هنرمندان وایي باید حکومت له دوی سره د مالی مرستو موده د اتو میاشتنه زیاته کړي.
دا خو ما ته یو سړی د اسلام آباد نه ټیلیفون وکړو. سرکاري سړی وویل ډېر زره باندې خوشحاله یي میاشت کې ډېر زره پیسې په سل زره هم خوشحاله یو چې موږ له دې حکومت دومره غم وکړو.
او اونیس پروګرام مشالونه هم لرو.
دې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 پوښه کې د ماڼوګي نه چې دی نو چارسدې ته شنغر ته تشریف راوړو.
د مشال سره واب تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوري په شلمه د چارسدی په باچا خان پوهنتون ترسره شوي برید په اړه جوړ شوی تحقیقاتي کمیټې صوبای حکومت ته سفارشات ورکړي دي چې د یاد پوهنتون مشر دې لري کړ شي. خو د پوهنتونونو د پروفیسرانو اتحادیه د دې غندنه کوي او وایي چې د پروفیسرانو کار د امنیت ټینګول نه بلکې زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي. په دې موضوع نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل ریپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی د یادې یونیورسيټي مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لرې کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسرانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي، خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه دا وړیدونکي د هر سړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي. دا د هر حکومت یو رائټ ته د مو خټک شپتا ډایرک ان ډایرک ویلی هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله و خراشي تخپل نظریه خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لکه خو نه دا موقع وا نه دا وخو هغه ځې خلق چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریب نه مخ په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پر انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
په دې حق لا د پیښور یونیورسيټي په خوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو په ترس کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسيټو سکیورټي ساتل یونیورسيټي وای شانسر خدا کورس کړی نه هغه خو فوجي سره نه هغه خو ادمنستریټر دی پر یو پروفیسر چې سکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کاغه سکیورټي مشري کوي شاته غنیو خلق پکې مولویزو دی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطۍ په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسيټي خو دې له نه دی جوړ یو استاد به قلم لاس کې اخلي کاغه به ټوپک لاس کې اخلي هغه به سټوډنټ علم ورکوي کاغه به ورته ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې موږ ګوري کنه چې دا د دې بنیاد څه شی دی دې کې مولویز څوک دي.
هلته د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی، نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی او دې لړ کې چې کوم سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. څنګه چې تاسو واورید د باچا خان پوهنتون باندې د وسلوالو د برید وروستو د دې پیښې د پلټون لپاره حکومتي کمیټې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې د پوهنتون امنیت په دغه ورځ سم نه وو او د یاد پوهنتون وایس چانسلر دې بدل کړ شي. هم په دې لړ کې نن د باچا خان پوهنتون کې د انتظامی یا غونډه د انتظامی لخوا یا غونډه رابلل شوې ده چې د لړکی د باچا خان پوهنتون ویان سید خلیل مشال ریډیو ته ویلي د تحقیقاتي کمیټې د خبره بی بنیاد ده او په نننۍ غونډه کې د پوهنتون د امنیت جاج اخیستل کیږي او د پوهنتون د بیا پرانیستلو په اړه به فیصله کیږي او د تحقیقاتي کمیټې د خبري جواب به ورکول کیږي. د سید خلیل سره د مشال ریډیو خبريال غلام غوث خبري کړې دي.
پہلا نقطہ دادا چی دا زمین دا یونیورسٹی دا کم موجودہ صورت حال دا سیکورٹی دا انتر پارا چی من سلا عمل تیار کو چی دا سیکورٹی من مزید بہتر ہو اور دویما نقطہ چی دا اگر دادا چی دا یونیورسٹی من کل کلاو کو اور پا کم حالاتو کے کلاو کو اور دویما نقطہ چی دا اگر کم دا کمیٹی نا جوڑا کری حکومت دے سانے باندے
بالکل جی ادرے کسی دا
او دې کوم رپورت پېښ کړی دی دا غیر رپورت پرانا کې دا یونیورسيټي دا څنګه ملګری یا د یونیورسيټي دا کوم چوډی دي دی په دې فیصله باندې رد عمل ظاهري یا تاسو ته یو شی دی دیوا چې جواب ورکړي.
کومه کمیټه هغه جوړ کړې ده نو هغه په خپل رپورت کې ویل چې را یونیورسيټي ناقص تنظیمات کړو ټول ځموري په یونیورسيټي ورچلی ونه دې باندې تاسو سره مړې دی عمل
کله چې د شتګر راځنو وتل نو چې ما ګنټه پوری نه پولیسو او نه فوجو اونډا زم سکیورټی ګارډ وو چې دې مقابله وکړه اونډا زم دا کسانو چې په میدان وته ولاړو دغه ثبوت ګارې زم د سکیورټی ګارو سره په فایرنګ کې زخمي شول دي. خبر دا چې الزام لگی تھی سیکورٹی انتظامات میں کس دی باندھے دین دا یو تاسو کول غواړم چې دی وې د داخله کابل نه راغلی او افغانستان نه راغلی چې دومره لری نه دی راتل او چار کده پوری دی راتل دی دی داخله څرته وي دی زموږ دیوال د دې څنګه پرې کیږي په کار دا چې دی کابل نه راځي افغانستان نه راځي او نو چار کده نو سات راځي نو زموږ دیواله پوری دی راتل خدا ونه دا په خوله شي په کار دا چې زموږ دیوال نه بار دی او پوسه
او سید فضل صاحب ته دا بل خبرم کې د یونیورسيټي وی شي بدل کینو لکه دا خو مخکیم دا سی پیښه شوې دي
دا څه چلې د دې ډیر آسان جواب زه تاسو ته وایم زه تاسو د دې سره بالکل متفق یم کوم چې بالکل دی وی شي بدل شي د دې انچارج هم بدل شي لکه دا دې ماته دې دا ګارانټی راځي چې دې بدلېدو سره په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به دا څه ثانیات نه کیږي دشتګر به دغه عملی بندي دي د دې د یوسه او خلونه
صحیح
ممکن ده
صحیح
دا خو کته نه شي کېده دا خو که تاسو ارزو کیږي د دې روکتام د پاره او میسه دا باندې او مربوط پالیسی جوړه نشي دا نه دي دا یو خلجو خلونه یا سړي برطرف کېدونه دا اسی غب دی نه لګي
صحیح
دا دې اوس خبره ده نه ویزی کلاسیکوف نه دي چلوله ویزی خو زیات نه زیات کتاب راوخلی له کاونټ په سبق خي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نیوز ویبپاڼه کې یو لیکوال وای د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواده د ترهګرۍ په ختمولو کې ډیره دلچسپي نه لري. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیرو عملیاتو باوجود بریدونه ترسره کیږي، باید چې د وسلوالو پر ضد نیغ په نیغ او په نفسیاتي توګه مبارزه وشي. د مقالې ځینې نورې برخې زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سه بیا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او دغه د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان پوهنتون. مقاله لیکي داسې ښکاري چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی، خو پاکستانیان په خپله جدي نه دي. په تیرو سه باندې دیارلسو کالونو کې 5,09,880 پاکستانی وګړي وژل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه وتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو هسپتالونه، سینماګانې، بازارونه، د سینګار ځایونه، د نایانو دوکانونه، رېسټورنټې، د کتابونو دوکانونه، هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي؟ د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی، له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د ضربې سب د عملیاتو وړاندې راه شهادت، راه نجات، شیر دل، راه حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجوړ، تیرا او رگزو او کرمکې جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوست کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې تویه شوې نه وي او بل رور یې وژل شوې نه وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال اوو میاشتو عملیاتو کې نسبي 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیا جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي، خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوي.
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پام کې دا چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د دغه هیواد له وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني رسمي سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټیرریزم په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې هم وینا وکړي. د افغانستان د حکومت پلاوی به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې یې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزو محدودیت لري کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوي ډيلي کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
دجان ملاقات با نخست وزیر هند در قدم اول دوی در دو میباشه، بعدم با
په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دو په دو او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرائیه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرائیه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرائیه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه یې غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي. یوې بلې موضوع ته په دورانی کې هم کې مشت کرم متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت ته له دوی سره یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره زر تر زره مرستې وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډېره زیاته شوې ده او دوی په ټینټونو کې نشي برداشت کولی. چارواکي وایي د دوی له خوا هڅې روانې دي چې متاثرینو سره په دې لړ کې پوره مرستې وکړي. نور حال له طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وایي کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړی شو نو د سخت یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
بور سره رې زګو ده پوه شي مشمون متاب شو ټول خار نه خطا هوا رسی زګو ده بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګا ډېر خونه جزا په پیسو خلی زګو ده پوه شي سلندر کولا وا بام شور باندې زګو ده باز ده محلات
کور می پدورانی کیم کې دا وخت شاو خوښ بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې بګ زیاتره شمیره د ماشومان او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثر کس مشال لډیو توای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
مو حکومت نه دا غدا اپیل دی ورته سوال اول د مودې په سیه طریقا جوړ شي چې په سیم نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچه ته د کاجامو وی د بوتون وی خبره را کپڑا وی د پټون ولا سامان مت مخ تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ شي نثار ولا پک مزرغله او هغه سامان خبره ټول رسته برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خې غوښتنی او خبره د طریقار جوړ شي.
په دورانی کې هم کې د شورا پونوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زره مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم په دمو سره د سړ بارې کې نه موت د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه متسملاو شوې دي. په هر کال باندې موت د ګرمي شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره موت شای نه مللی.
دتی افاتونو سره د مبارزه د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لډیو دوای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوی چې بده لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي.
ہر کالج رکھو تقریباً ہر کالج ریٹائرمنٹ رائٹس پیکج ملا اسی کا نا کہ تو مطلب گرم کپڑی بھی گرم سلونا بھی اور سویٹر بھی کہنا شینا دورہ ملا اسی تقریباً سال اور کالونا میں رہی کنٹینیوس بھی کہنا لیکن آلریڈی مو یو ڈونر سر خبر کری دے کہنا
حکومت کے لامودی رہے سے وسلوال طالبان خلاف فوجی عملیاتو اور فرقائز شخڑو پواجی زرگونو قرآن پکڑا کول مجبور شوی دی چی دا ووز دا ملک بندوبستی سیمو کے جوڑو کیمپونو او یا دا کیمپونو نہ بہار دا کڈوالے جونتی روی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وای په صوبه کې به تر راتلونکو اتو میاشتو پورې هنرمندانو ته د میاشتې 30,000 روپۍ ورکوي. هنرمندان د حکومت دا ګام ستایي خو وای باید د پیسو ورکولو دا کار تر ډېرې مودې پورې جاري وساتل شي. ځینې هنرمندان دا هم وایي چې حکومت دې له دوی سره د مالي مرستو پر ځای د دوی لپاره د کار زمینې برابرې کړي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه له ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 30,000 روپۍ ورکول پیل کړي دي. د جنوري په 1 په پېښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره 4 ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په 4 برخو تقسیم کړل شوې وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړولو لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکو پکې شامل وو.
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شوی و چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی، که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه په بره ګریډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط کې ښه شوی و. هغه فنکاران چې هغوی څه ټرینډ سیټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې په کار و. دې دپاره جی اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فام باندې یو فام ورته مونږ ډیزاین کړی و. هغه خانې ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته راتلل.
هنرمند احمد ګل استاذ د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی دی او وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالي ستونزې کمې شي.
نو دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی، ولې چې مونږ له خو یو حکومت پیسې نه دي ورکړي او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه تېره تون وکړو سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یي د میاشتې 1500. ما وی چې په 1500 خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو 30,000 راکړي پرون.
سندرغاړي ګلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده، خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو. ګلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاري وساتل شي.
د وفات نه به د کلچر ډپارټمنټ لپاره سم فند ورتلو، نو هغې کې مونږ ته خبر به هم نه و چې سمره فنډ راغلی دی.
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي، باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
دا څومره مطلب چې زموږ د مارکیټینګ پیسې کراچۍ ته راځي، یو خار کې هر څه ډمپ شوي دي، دا زیاتې دي. ولی چې دا څه کو تاسو د فنکار نه فقیر جوړوي کنه، فقیر نه مو جوړوي، هغه ته کار ورکړي، هغه ته لپاره موقع پیدا کړي چې هغه کار وکړي. هغه سره راځي هغه تشکیل هم کیږي، سیټسفیکشن هم کیږي او دا وي
د خبر پختونخوا حکومت ته د جنوري په 1 په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
کپی خورت کتاب لای دل لای لای دل لای
زن نغمه ما زما مشال رادیو ډیر خو خده تاسو هم ووري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپی چبین کالای دل لای لای دل لای
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 19 پروګرام مشالونه هم لرو او ریدل یې مهیروی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټولې 19 خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او لدې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. په روان یو سات کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو دا چې په مومندو ایجنسۍ کې د سکولونو حال درکو. له دې سره سره کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کو. خو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخنا ورو.
نن د خبر پختونخوا په چرسده کې د باچا خان پوهنتون انتظامیه تر هغه وروسته د امنیت جاج اخیستلو پوهنتون د بیا پرانستلو د نیټې د ټاکلو لپاره غونډه کوي چې پر دغه پوهنتون د حملې په اړه حکومتي تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی دی او د پیکور پوهنتون د استادانو اتحادیې د دغه کمیټې رپورټ له دې وجې غندلی چې پکې ویل شوي د امنیتي ناکامیو له وجې د یاد پوهنتون وایس چانسلر لري شي. د جګړو فوزي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته بې کوره شوي کډوال وایي چې یو نیم کال مخکې ورته ورکړل شوي خیمې اوس د اوسېدو نه دي او پکار ده چې حکومت ورسره نوې مرستې وکړي. د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې هفتې تر رخصتیو یا چوټیانو وروسته نن بیا پرانیستل شول. پرون د یکشنبې په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي سکولونو د چارواکو ترمنځ د سکولونو د امنیت په اړه خبرې اترې وشوې او په نوې تدابیرو باندې هوکړه وشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو دریمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی نن ازادي راډیو ته ویلي چې کېدای شي په دریمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو دېرش وسلوال مخالفین وژلي دي، درې ټپیان کړي او اووه نور یې نیولي دي. روسو پر کوم سوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د شام له سر خر دمشق څخه بهر په سید زینب ضلع کې د یو مشهور شیعه مزار سره درې او چاودنو خور شو یو او یا کسان وجلی دي. د دې حملو ذمہواري اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش منلې دا او د سعودي عربي ورسپانې خبر ورکړل چې د هوا چاروک پیوونه کې د نه امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د ترهګرۍ په تور نیولې.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د امن او ترقی لړکی د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي، کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوريږي، او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی وو، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی. بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي، او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي شي، ځکه چې په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو. اداریه د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ پنځوس سیکورټی ګارډ دي، خو د حملې په وخت یوازې اتلس موجود وو. نو که دا شپږ پنځوس په دریو شفټونو کې وویشلی شي نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سیکورټی ګارډ تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کومه اداره وي چې د هغې سیکورټی ګارډ تجربه کار وي خو بیا دا خبره د منلو ده. بله دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سیکورټی ولې نه وخه کړی شوی، نو دا کار خو د قانون نافذونکو ادارو دی. او بله دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون دپاره وو که ټولو تعلیمي ادارو دپاره، او که د پوهنتون دپاره وو نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي؟ اداریه اخیره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکورټی سره نه. او د انکوائری په ترڅ کې د یو وایس چانسلر لرې کول ډېره عجیبه خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لویه خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لرې کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکھی چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتی ډلې راپور خپور شوی چې پر باچا خان پوهنتون د وسپال برید پلټنې کولې. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه پنځه کلن مرتضی احمدی کی سره اخیستې ده چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہوارې وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہوارۍ نه کار اخیستی او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او یو ویشت کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بی غورای په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه غیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې، خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوه. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه پنځه کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدري فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی پنځلس کلن ورور همایون احمدی هغه له دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویلي دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د ده په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویلي دي چې دته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دي، خو دومره وسمې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شام دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون په دمشق کې پر درو چاودنو کې له پنځوسو زیات کسان وژل شول. دې چاودنې چې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې وشوې همداراز لسلو زیات کسان ژوبل کړي دي. له بلې خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شام د جګړې له ښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټولو خواوو بیا غږ کړی چې له دې موقع ګټه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکیچ لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دی باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
De Suriye jagra pauzi hallaran lari la khabaro prata ba divino to idal dumra prakhshi che hatta de Suriye urustai kharbaham vijar shi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la idare watlo tafri khudal shi no pdere asani sara batula simawuni shi که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیف کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه بمی چودنې چې پرون په سوریا کې وشوي ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالفې وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په مومندو ایجنسی کې د تعلیمي محکمې پالیسي ده چې په سکولونو کې به نوکری د تحصیل په بنیاد ورکول شي، خو د پړانګار د سیمې ځوانان وایي هر کله چې د هغوی په تحصیل کې استاد ریټایر شي او یا وفات شي نو محکمه پرې د نورو تحصیلونو استادان رابدل کړي چې له وجې د هغوی په تحصیل کې د استادۍ د نوکری کوټه نه خالي کیږي. د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو نن د احتجاج په توګه سناسه شل سکولونه بند کړي.
د پلانګار تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو د تعلیم په محکمه کې د خپل حق د غوښتنې لپاره د احتجاج په توګه د دغه سیمې لږو زیاته شل سکولونه جرنده کړل. دغه خلکو ویل چې تعلیمي محکمې د هغوی سره د زیاتی په بنیاد یوه پالیسي جوړه کړې چې ګن هر هغه تن به د استاد په څوکۍ نوکر کولی شي چې د کومو تنانو په خپل تحصیل کې د نوکری کوټه خالی شي. دوی وویل هر کله چې په پړانګار کې د استادانو کوټې خالی شي محکمه پرې د نورو تحصیلونو نه استادان را بدل کړي او هغوی د نوکری نه محرومه پاتې شي.
زما نوم جان محمد دی. تیالوجی ټیچرز د پاره کوالیفایډ یم او د عربي ټیچر د پاره کوالیفایډ یم. د نورو کم مرګري چې موږ سره دي نو پی ټی سی، سی ټی ډی، ٹی ٹی وغیرہ مختلف قسم پوسٹ چکم دا غیر پار کوالیفائیڈ تقریبا 30 کینڈیڈیٹس تیم سرا دا یی دی حکومت 2009 کی خپل یو پالیسی جوړ کړی و تحصیل وایز دا غی باوجود هم زمون دی تحصیل ته تقریبا 20 ٹرانسفر کړی دی او دا سیټونه مونږ ته خالی نشته چې پوسټ خالی نه وینو فرش کینڈیڈیٹس ته پکې مقانه ملاویږي.
دغه تنانو اول پرنګ چوک پړنګار کې وړه جلسه وکړه او ورستو بیا سکولونو ته لاړل چیرته چې د سکول ماشومان رخصت کړل او ورستو سکولونو ته جرندې وهله. ظفر خان نه مې پوښتل چې د خپل طالبو لپاره تاسو په احتجاجي ډول د سکولونو ماشومان له زور ولې ورکوي؟
دا خبره مونږ ته احساس ته خو مونږ دا احساس هغه خلکو نوم د دې ته پوس کو چې کم په های کورټ کې باقاعده دي هغه کورټ اډر شوی دی. کم ای سی ایس ٹی زمون کم دا ایجوکیشن ډایریکټر دی هغه د کورټ اډر کول یو خلاف ورزي کوي نو مونږ وای چې هغه دې د دې احساس کوي چې ولې د سکولونو بنديږي.
بیا مې د سکول یو ماشوم سره خبره وکړه.
دین مخ کوم څه کیسه می سي تیر شوی پای کې مونږ ته نیم کورسونه نه دي شوی نیم راته پاتې دي استادان دغه دی راغلي دی هغه خپل لا کوي خو چې سکول
نه باندې نو داغه خوست مونږ حکومت ته مطالبه چې دی عوام چې کم دغه دی حق ته نه غلي دوی ته میلاو شي چې مونږ دا تعلیم مونږ ته جاری پاتش
دغه سیمه زیاتره ځوانان تعلیم یافته دي خو د نوکریو د نه میلاویدو له وجې بیروزګار ګرځي او یا بیا په غرونو کې کاڼي وستل او یا باراني کروندې کوي یو سپینګری د خپل سیمې د ځوانانو د روزګارونو په اړه وویل
زما نوم جی زر کریم دی نو مده د هیڅ روزګار نشته د زمیدار واغه مونږ ته بجلی نشته دی نو هغه زمیدار مونږه داسې ځای شوی د څوک ګاډی ډکی څوک داسې بیروزګار نه سی هغه چې ستا په کور کې دوه ټې مریض قدا ته صحیح نه میلاویږي زمونږه د بچو حقونه په پیسو ته خرچ شي زمونږ بچي به خامخا پوډر خرڅي او ډاکی بکی
د دغه مظاهره چانو وینا وه چې سکولونه به تر هغې بند وي تر څو چې تعلیمي محکمې په خپله پالیسۍ نظر ثانی نه وي کړي بل خوا د تعلیمي محکمې محمد اجنسی د دفتر سره د رابطې په وخت چارواکو د خبرو کولو ډډه وکړه شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد اجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
او اوس هم راځو اونیزې خپرونې مشالونو ته. د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک تملګرو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې نن تاسو ته د نوموړي خدایي خدمتګار عالم او ماهر تعلیم مولانا فضل محمود مخفي صاحب د ژوند په اړه معلومات درکوو. قربانا شاهین بنیرې او ملیحا امیرزاده دي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سوی سر داور تا سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
اوریدونکو د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیره
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین په تېرو خپرونو کې مونږ د انجمن اصلاح افاغ نه او خدای خدمتګار تحریک د پیل پاړه بحث کړو. په دې بحث کې یو نوم مخې ته راځي او هغه دی د مولانا فضل محمود مخفي چې د پښتنو په سیمه د علم او شعور په خپرولو کې ډېر مهم کردار لوبولی و.
او ملیحا، مولانا فضل محمود مخفي د برصغیر د خپلواکۍ د تحریک لوی مبارز، عالم، انقلابی شاعر او ماهر تعلیم. هغه په کال اتلس سوه دوه اتیایم کې د کوز دیر په ماڼوګي کلي کې د نور محمد په کور کې زیږیدلی و. د هغه د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د څېړنکار سعید ساحل ناورو.
د مخبي صاحب نیکه چې و نو هغه د سخت خاندانۍ تنازعاتو په بنیاد باندې د باجول نه د دیر مذهبي څه په خوا کې ماڼوګي نومېدلی دی چې هغې ته راغی او په دغه علاقه کې د هغوی ولور قاضی ګل سید المعروف ملا بابا باندې واده شو. دغه زنانه چې ونه دا ډیره تکړه زنانه وه. هغې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد چې د مخفي صاحب والد صاحب و د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 خوښا کې د ماڼوګي نه چې دی نو چارتدې ته نغر ته تشریف راوړو. په دغه علاقه کې هغه د خپل علم او پوهې په برکت باندې چې دی نو په بنګلې خای صاحب باندې مشهور شو او په 1882 خوښ شا کې هغه په کور کې چې دی نو مخفي پیدا شو.
باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي دي چې مولانا فضل محمود مخفي د هغه په مذهبي او سیاسي تربیت کې ډېر مهم کردار لوبولی دی.
او هغه ځکه چې په هغه وخت کې د هندوستان د ازادۍ څومره هم تحریکونه وو، د هغې سره مخفي صاحب په څه نه څه حواله اړیکې درلودې او د هند د ازادۍ د نوموړو شخصیاتو د کار او زیار نه خبر و. په دغه اړه سعید ساحل څېړنې کړې دي. هغه وایي
د باچا خان په اصل کې د هندوستان د مبارزینو سره پاشنا کولو کې او د دیوبند سره د هغوی تعلق قائم کول کی د مخفی صاحب ډیر لوی لاس او بادشاہ خان پخپل هم د دې خبرې اعتراف کوي چې د مولانا عبدالعزیز او مولانا فضل محمود مخفی په ذریعہ باندې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره چې جن زما تعلقات جوړ شول او د هغه په بنیاد باندې هغه د انګریزانو خلاف په مختلفو تحریکاتو کې بیا یو فعال کردار ادا کو. بادشاہ خان پخپل هم د دې خبرې اعتراف کوي چې زما په سیاسي روزنه او پالنه کې د مخفی صاحب ډیر لوی لاس دی، ځکه چې مخفی صاحب به چېرته هم کتاب راوړو یا ښه رساله به راوړو، لکه مولانا عبدالکلام آزاد رساله الهلال به راتله غوته یا مختلف نور یا رسائل وغیره به چې راتله، نو د هغې په مضامینو به زما سره باقاعده بحث کوو، مونږ دواړو پای باندې خبرې کولې. هو د دې خبرې اعتراف کوي چې مخفی صاحب د پښتو په شاعرۍ کې چې دینو بدلون راوستی دی.
شاهین دا ډیره خوندوره خبره ده چې کله په پښتنو کې د مخفي صاحب غوندې عالمان زیږیدلې دي، نو یوازې دا نه چې په قومي رنځونو یې ځان پوهه کړې دي، بلکې د هغې علاج یې هم موندلی دی. که موږ وګورو نو مخفي صاحب په پښتو ادب کې د ګل او بلبل د کیسو په ځای قومي فکرونه ځای کړل او پښتو شاعرۍ له یو تحریکي او انقلابي رنګ ورکړو.
ملیحا لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي مخفی صاحب نه یوازې پښتو شاعرۍ له نوي فکرونه ورکړل، بلکې په پښتو لیکوالانو یې نوي ادبي اصناف هم وروپیژندل. نوموړی زیاتوي،
د شلمې صدۍ چې کوم رجحانات وو چې د قوم پرستۍ او د ترقي پسندۍ او د آزادۍ، نو هغه هم د خدای خدمتګار تحریک سره چې کوم شاعران هغه رجحانات هم مخې ته راغلل. رجحان ساز شخصیتونه ورته لکه د غنی خان په شان، د اجمل خټک په شان، یا د فضل مولانا فضل محمود مخفي چې هغه د جدید قانون انقلابي نظم بانی وګرځېدل، انکه هغه د ایډوارډ کالج طالب علم او هلته په انګریزه کې شاعري کول هغه پرېښود او خپل ژبې ته راغی. داسې که تاسو وګورئ نو بیا نوي اصناف او افسانه، بیا تکل او بیا چې کوم دینو ډراما، بیا د خدای خدمتګارو عبدل اکبر خان دی او خالق صاحب دی، دوی ډرامې ولیکل، بیا د سټیج ډرامې رواج په پښتونخوا کې باقاعده له رواج ورکو.
د ادبی او قامی خدمتونو سره سره مولانا فضل محمود مخفی غختل چې پښتانه د علم او پوهې په کالو خسته کړي او د دغه مرام لپاره د بادشاہ خان سره په ملګرتیا د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مدرسې هم پرانیستي.
ملیحا بدغاړه سیندکار سید ساحل وایي چې مخفی صاحب د علم د خورولو لپاره د حاجی صاحب تورنګزی په مرسته د مردان په ګدر سیمه کې یوه مدرسه پرانسته. مولانا تاج محمد د دې مدرسې منتظم او مخفی صاحب پکې د مدرس په توګه د خپل عملی ژوند آغاز وکړ. نوموړی د مخفی صاحب د تعلیمي خدمتونو په اړه نور وایي.
مخفی صاحب د بادشاہ خان مولانا عبدالعزیز او حاجی صاحب تورنګزی مولانا تاج محمد د دې ټول په کوششونو باندې په مردان ګدر نومي علاقه کې اسلامي مدرسې چې دن وغه پرانسته، دې ته د یو دارالعلوم حیثیت حاصل او د دې په زیر نگرانۍ کې مختلف مدارس تون هغه بیا چلېده. مولانا تاج محمد به د دې سپرویژن کوو. مخفی صاحب او دا نور څومره شخصیات تون دا د دې سره د معلمینو مدرسینو په حیث باندې په دغه سکولونو کې کار کوو. کله چې هغوی د حاجي صاحب سره بنیر او د بنیر نه بیا مومند لکړو ته چې دینو هجرت وکړو، نو هلته هغوی یو قانون مدرسه جوړه کړه. د هغې نه پس بیا کله هغه افغانستان ته لاړه، هلته هم خپل تعلیمي کمه خدمات چې هغه وړاندې کړو. د هغه ځای نه چې کله واپس بیا راغی نو په خال باجوړ وغیره په دې علاقو کې هم هغو قانون مدرسې جوړ کړې.
څنګه چې مواوریدل مخفی صاحب د حاجی صاحب ترنګزی او بادشاہ خان سره په شریکه د پښتنو په سیمه د مدرسو په شکل کې علمی مرکزونه پرانستل، دغه شان د دیر په خال سیمه کې هم دوی یو مدرسه جوړ کړه. خوشاین مواوریدل دي چې د دیر نواب بیا دغه مدرسه ورانه کړې و.
او ملیحا لکه څنګه چې اوس هم په سکولونو بریدونه کیږي، دغه شان په هغه وخت کې هم ځینې هغه مولانو او نوابانو چې د انګریز سرکار نه به مراعات اخستل د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د هلو ځلو سخت مخالفت کاوه. په دغه اړه نور اقتصاد د سید ساحل نورو.
کله بادشاہ خان دلته راغی او مخفی صاحب چونکې د مخکې نه دلته د دیر سره تعلق لرو، د دې خلکو سره تعلقات و، نو بادشاہ خان دې خلکو ته د مدرسې تجویز وړاندې کړو. خلکو ته بیا ها وکړو، هغې ته چې دینو ځمکه ورکړه. او دغه شان بادشاہ خان ورته خپل کتاب زما ژوند او جزوجهد کې لیکي چې ما خلکو ته وویله چې مخفی صاحب راولئ چې هغه دلته تاسو دا مدرسه مخ په وړاندې باندې بوزي، خو شهادتونه داسې هم موجود شته چې مخفي صاحب دا مدرسه جوړه کړې وه. کله چې نواب دیر ته د دې مدرسې پته ولګېده نو نواب دیر څوک د داسې حالت زلو خلاف و او دغه شان ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ سیستم او هغه نواب دیر ته یو خط ولېږو چې په دیر کې داسې صورتحال شروع دی او مخفي صاحب چې دی نو د حکومتي وخت خلاف چې دی نو خلک را بیداروي. نو نواب دیر د ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ په وینا باندې دغه مدرسه چې دی نو ورانه کړه.
دا څومره د کار خبرې دي خو زمون خلک ترې ډېر نه دي خبر. ښه شاهین، د مخفي صاحب د ژوند د اخري دور په اړه راته څه وایې کنه؟
ملیحا، مخفي صاحب د ژوند په اخري دور کې د سیاسي او تحریکي هلو ځلو نه ځانته شوی و او دیر ته ستون شوی و. ښه به دا وي چې په دغه اړه هم د څېړنکار سعید ساحل نه واورو.
مخفي صاحب په 1946 نمخ کې په اشنغر کې و. د هغې نه پس بیا د هغوی یو ځم و مولانا فتح الرحمان چې د نواب دیر استاد و د بچو، نو هغوی هغو ته سفارت وکړو. د هغوی په وینا باندې چې دی نو نواب دیر مخفي صاحب دیر ته راوغوښتو. په دیر کې چې د نواب دیر کومه سرکاري سکول و نو په هغې کې هغه هیډ مدرس مقرر کړو. سموده مخفي صاحب دغلته و او د هغې نه جل لږې ورځې پس په 28 مئی 1947 کې هغو په دیر کې وفات شو. او د دیر نه بیا هغوی خپل ابایس کلی مانوګي ته مرګري ته راوړلی شو او هم هلته په خپل ابایي قبرستان کې هغو خښ کړی شو. او مزار یې هم موجود ستا کدبه کې هم لګېدلی او دغه تاریخ هم لیک دی. او په 28 مئی 1947 د هغو مرګ دغه تاریخ کې د صحیح نیټه د دین علاوه چې څومره نیټې دي نو دا غلطې دي.
قدرمنو اوریدونکو، هم له دغه سره زموږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی.
پر روانه خبرونه کې بعد خدای خدمتګارو د کار او زیار په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
Thank you. فکیگا